ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بیا راشی هغوی طرف ته هغه د څه چې د هغوی سره وعده شوي وه. الله اکبر، یعنی دوی له خو موقع ورکړی شوي وه، سو فورا خو عذاب نه و راغلی. ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون، هغه څومره مال متا او نعمتونه چې ورله ورکړی شوي وو، هغه په مزو کې چې وو عیش به یې کوو، لیکن هغه یو شی هم په کار رانغی. سوچ کوئ چې کله زموږ د تلو وخت راشي، نو ولې دا کورونه به زموږ په کار راشي؟ دا د کپړو ډکې المارۍ به مو په کار راشي؟ زموږ مال دولت سرو زر بینک بیلنس دا به مو په کار راشي؟ دا دومره ځمکې او جایدادونه چې مو جوړ کړي دي، نو دا به مو په کار راشي؟ د فرعون سره څومره مال وو، او د هامان سره، د قوم شعیب سره هم ډېره غټه اکانمي وه، لکه نن چې چاینا ده، څومره غټ ملک دی او څومره غټه اکانمي ده. نو همدغه شان د قوم شعیب سره ډېره غټه اکانمي وه، لیکن بیا څو شو؟ او بله خبره دا ده چې په دنیا کې خوشحالي میلاوېدل نه دی مطلب دا نه دی چې انسان ته به مخکې هم هر څه میلاویږي. زموږ د خلکو دا ډېره غټه خوشفهمي وي چې دغه شان به دا هر څه زما سره وي. د دې دنیا مثال د یوې سټیج د ډرامې په شان دی، هر چا ته پکې رول میلاو شوی دی. څوک پکې بادشاه دی، څوک فقیر دی، چې سبا له به څوک بادشاه وي او څوک فقیر. چې کله یو متغابن راشي، نو په هغه ورځ به پته ولګي چې اصلیت څه دی د غبن ورځ. الله اکبر، نو د هغوی په کار رانغی مال متا چې ورله ورکړی شوی وو. وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون، او نه دی هلاک کړی مونږ یو کلی تر څو پورې چې په هغې کې ویرولو واله نه وي راغلی. یعنی الله تعالی چرته هم داسې نه کوي چې خلک معصوم وي او پته ورته نه وي او په هغوی باندې عذاب راشي اچانک. داسې چرته هم نه دي شوي. یعنی الله تعالی څوک بغیر د هدایت نه نه پرېږدي. داسې نه ده چې الله تعالی یو قوم طرف ته څوک پیغمبر راونه لیږي، هدایت رانه شي او هسې هغوی له عذاب ورکړي. دا خو بیا ظلم شو، ځکه چې اول الله تعالی حجت تمام کړي چې سبا څوک داسې ونه وایي چې په کار ده چې زموږ طرف ته خبردارول واله راغلی وي. ځکه چې مونږ ته څه پته وه چې مونږ ته یې ویلی خو وی که نه، نو اوس په مونږ باندې ولې عذاب راغی؟ نو الله تعالی فرمایلی دي چې الله تعالی یو قوم په داسې حالت کې نه تباه کوي چې تر څو پورې هغوی غافل وي، نه وي خبر چې هغوی په ګناه نه پوهیږي او هغوی ته د الله د ناراضۍ پته نه وي. نو د الله تعالی د طرف نه همیشه رهنمایی راځي، او چې څوک د هغې نه فایده نه اخلي، نو بیا قصور د چا شو؟ مونږ ټولو ته ښه پته ده چې خلک په دې وجه نه راځي چې بیا به راته عمل کول وي، او هغوی عمل کول نه غواړي. ډېر خلک قرآن پاک طرف ته راتلو نه په دې وجه باندې انکار کوي، ځکه چې هغوی ویریږي چې که ووایو نو بیا به راته عمل کول وي، او عمل خو مونږ غواړو نه چې بدل کړو، ځکه چې هغوی الرډي فیصله کړې وي چې مونږ بدلېدل نه غواړو. مونږ په خپل حالت باندې ښه مطمئن یو چې چېرته زه بدله نه شم، د دوی په شان نه شم، هسې نه چې چېرته حجاب والله جوړه شم چې عبایه به اچوم. دا ویری وي. نو الله تعالی حجت تماموي، او بیا د کلو د تباه کولو اعلان کېږي، بیا عذاب راځي. د هغوی ټولې بهانې، ټول اکسکیوزز ختم شي. ما ته وخت میلاو نه شو، ژوند میلاو نه شو. که څوک وایي چې ما له وخت نه و راکړی شوی، نو هغوی ته به خپل ژوند وښودلی شي چې وګوره څنګه به دې وخت ضایع کوو. ډرامې به دې کتلې، میوزیک به دې اورېدو، رسالې به دې وې، په شاپینګ باندې به دې څومره ډېر وخت لګوو، سیل او تفریح به دې کوو، لوبې به دې کولې، په فون به لګیا وې، رسالې به دې وې. شپېته کاله درته میلاو شوي وو، ښه ډېر وخت وو د سره. بیا به مونږ څه بهانه کوو؟ او داسې هم نه شو ویلی چې مونږ خو په داسې علاقه کې وو چې هلته څوک ویلو واله نه وو. نو هغه اکسکیوز هم زمونږ ختم شو. پخوانی خلک شاید چې ووایي داسې چې مونږ خو کلي واله وو، صرف یو امام وو، هغو ته هم څو ډېره پته نه وه. د هغه ښځو سره د علم د زده کولو څو ذریعې نه وې، کټوۍ او ډوډۍ به پخوله، او چې لږ شان دین به ورته چا وښودلو نو بس دومره علم وو د هغې سره. لیکن زموږ په شان خلک چې په دې کنټری کې دي، نو یقین وکړئ هغوی به هیڅ بهانه هم نشي کولی چې چې زما سره د فیس پیسې نه وي، نو فری کلاسونه خو هم و کنه، وخت هم در سره و او ذریعه هم در سره وي، فونز و آی پیډز و او کمپیوټرز و در سره، او الحمدلله هر ځای او هر علاقې ته خبر رسېدلې ده. نن په کلو کې هم انټرنیټ راغلی دی، هلته هم آواز رسی، بلکې چرته د تلو ضرورت هم نشته، په کور دننه ورته هر څه میلاویږي. زه تلی نشم، راتلی نشم، ګاډی نشته، مجبوره یم، زما بچی واړو دي، ټولې بهانې ختمې شوې. څه وکړو، داخله په مشکله ورکوي، نو داسې هیڅ خبره هم نشته. دا خو دعوت عام دی، پیغمبرانو هم ټولو د دعوت ورکړی وو، هغوی به هم هر څه فری ښودل، چې زما ستاسو نه هیڅ اجر نه دی پکار، د ټولو د پاره فری وو، کو هغه ښځه وه او کو سړی وو، لوی وو که وړوکی وو، او ټولو ته یې رسولی وو، او نن هم ټولو ته رسیږي. نو بیا پاتې څه شول؟ الله تعالی فرمایي چې موږ یو کلی نه تباه کوو، مګر موږ ویرولو واله لیږو. نو آیا ستاسو طرف ته څوک ویرولو واله، خبردارولو واله راغلی دی؟ نذیر راغلی دی؟ جی بالکل، دا قرآن راغلی دی کنه، دا نذیر دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر خبره خ محفوظ ده، امت خبر کړی دی د فائدې او نقصان نه. موږ دا نشو ویلی چې زموږ طرف ته څوک نه دی راغلی، ذکرا د نصیحت په طور. وما کنا ظالمین، موږ ظالمان نه یو چې هسې کلي الټه پلټه کوو او عذاب پی راولو، په چا باندې د کاڼو باران اورو، په چا زلزلې راولو، څوک غرق شل، نعوذ بالله. الله تعالی هسې داسې عذابونه نه راولي. الله تعالی ظلم نه کوي په چا باندې، بلکې الله تعالی په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی. ای خلکو، تاسو په خپله ظالمان یئ. د قیامت په ورځ هم که څوک جهنم ته لاړ شي، نو هغه دا نه شي ویلی چې زه بې قصوره یم، معصوم یم، ما څه کړي دي، زه خو په ناجایزه طریقه باندې دوزخ ته وغورځولی شوم. په دنیا کې داسې کیږي چې خلک په جیلونو کې واچولی شي، سزاګانې ورله ورکړی شي، بې ګناه تور کوم کوم ځای ته ورسي. نو داسې د خلکو په قانون کې کیدی شي، لیکن د الله تعالی په قانون کې اندرنګری نشي کېدی. نو نن خپلې ټولې بهانې پرېږدئ، زموږ په شان د خلکو سره هیڅ بهانه نشته. ژوند میلاو شوی دی، عقل دی را سره، شعور دی، او د یویشتمې صدۍ خلک یو، بلکې په دې فخر کوو. پخوانی خلق خو راته سخ کاری نه، عقل کل خو زموږ سره دی. دا ټول اکسکیوزز به ختم شي، او دا به زموږ خلاف ځي. دا موږ ته چې نن ځان ډېر غټ انټلیکچوئل ښکاري، چې موږ ډېر عقل والی یو او علم دی را سره، نو دا به زموږ خلاف حجت جوړیږي. ستاسو خو عقل و، شعور و، سلرفون و، د سره انګریزي مو زده کړی وه، خو یو قرآن مو نه و زده کړی. پوهیږم نه چې موږ به څنګه او کوم جنون اکسکیوز ورکوو. الله اکبر. نو الله تعالی فرمایي چې موږ ظالمان نه یو، دا خلک پخپله په ځان باندې ظلم کوي. ګورئ، دا ټول دلیلونه دي، دا قرآن حق دی. څنګه تاسو سترګې پټولی شئ د دینه؟ څه به وایئ الله تعالی ته؟ څه د ستاسو بهانه د انکار کولو؟ او نن زموږ د سترګو د بندولو، هغوی به انکار کوو، نو هغوی ته هم وویلی شول چې بیا مه وایئ چې موږ نه و خبر. په سورة الملک کې راغلی دي چې کله خلک جهنم طرف ته بوزي، نو د هغوی نه به پوښتنه وکړي د جهنم داروغه چې آیا ستاسو طرف ته څوک ویرولو واله نه و راغلی؟ نو هغوی به وایي چې ها، راغلی و، خو موږ به نه اورېدل. هغوی به پخپله اعتراف کوي چې راغلی و، خو موږ نه اورېدل. که څوک د قرآن نه سترګې بندې کړي، چې دا ورته فالتو کتاب ښکاري او کیک دي، ځکه چې دا خو زموږ د کار نه دی. ټیک ته مبارک کتاب دی، بابرکت دی، لیکن زموږ د کار نه دی، د روزمره ژوند دپاره نه دی. نو دا هلته کیک دی یو طرف ته. او یا څوک په قرآن باندې ایمان نه راوړي، نو د هغوی دپاره دا دلیلونه پوره دي. بیا وما تنزلت به الشیاطین، او نه دي راکوز شوي د دې سره شیطانان، ځکه چې هغوی به دا الزام لګوو چې دا د شیطانانو د طرف نه القا کیږي. ام جمیل د ابو لهب ښځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وو چې ولې ستا شیطان تو پرېښو دی؟ هغوی به وي چې دا د شیطان کلام دی. وما ينبغي لهم، او الله تعالی او فرمایل چې شیطان څنګه داسې کلام راوړي شي. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. او د افسوس خبره دا ده چې د بدقسمتۍ سره په دې دنیا کې داسې خلک هم شته چې هغوی باقاعده د شیطان پوجه کوي. د پخوانو خلکو خدای طرف ته خیال نه و، بوتان یې جوړ کړي وو او د هغوی سجده به یې کوله، او نن ښه په ښکاره باندې شیطان یې کورشپ کیږي. استغفر الله ربي. نو اوس خو هغوی ته د بت د جوړولو هم ضرورت نشته چې سیده سیده زما پوجه کوي. نو سیتانیک ورشپ چې وي نو په هغې کې څومره ګندګي او غلازت وي. د انسان فطرت وایي چې دا څه شی دی، او په هغې کې خلکو ته څه ویلې کېږي چې داسې داسې کوي. د شیطان چې کوم پجاریان دي نو هغوی داسې غلط غلط کارونه کوي چې د هغې نه د انسان د فطرت کرکه کېږي، او نیم خلک اونوي شي. د هغوی د کورونو نه څیزونه راوځي، د ځناورو سرمنې الټه ویزاندې کړې وي، په هغوی یې ظلمونه کړي وي، هر طرف ته ګندګي وي، په خپله هم څخا اوسي او کورونه یې هم څخاوي. ډېره موده یې نه وي لمبلي، نوکونه یې لو شوي وي، ویښته یې اوږده وي. دا ټول شیطاني څیزونه دي، او کلام خو بالکل پاک دی. په دې کې خو د نیکۍ احکامات دي، نو ولې هغه چاله د نیکۍ حکم ورکوي؟ یعنی شیطان. د انسانانو د حقوق د ادا کولو خبرې دي پکې، او د الله تعالی د حقوق او هغه ته د ښکته کېدو. په دې کې هغه سیزونه دي، د هغه کارونو حکم دی چې د هغې سره بندله سکون راځي، او شیطان هغه کارونه کوي په بنده چې په هغې کې بې سکونی ده. هغوی چرته داسې کلام راوړی شي تاسو وایئ چې دا د هغو کلام دی. وما یستطیعون، او دا خو هیڅ اطاعت او طاقت نشته. دا زبردست کلام دی، د دې فصاحت، د دې بلاغت، د دې الفاظ، د دې ریدم، هغوی خو د دې طاقت هم نه لري. هغوی خو داسې کارونه کوي نه چې په قرآن کې دي، او نه د هغوی طاقت شته خو کول هم غواړي. انهم عن السمع لمعزولون، بېشکه هغوی خو د دې د اورېدو نه معزول شوي دي، د دې د اورېدو نه. هغوی خدا اورېدې هم نشي، څنګه به یې راوړو؟ ده په سوره جن کې راغلی دي، جنات وایي چې پته نشته چې څه خبره ده، چې ډېره سخته پهرهداري ده په آسمانونو باندې، ځکه چې هغوی به بره تلل. نو څونه څه خبره به یې د فرشتو واورېده؟ پته نشته چې څه خاص خبره ضرور ده، ځکه چې موږ په شهاب ثاقب باندې ویشتلی کېږو او موږ ناورو. نو هغوی خو د دې قرآن د اورېدو نه هم معزول شوي وو، لرې شوي وو. چې کله قرآن نازلېدو، دا قرآن پوره په پرده کې نازل شوی دی، دا خو جبرائیل علیه السلام راوړی دی. فلا تدع مع الله الها آخر، پس مبلتو د الله سره دویم اله. سیمپل خبره ده، د دې نه اسانه او سیمپل خبره نور څه کېدی شي. په دې یو آیا کې پوره کلمه ورکړی شوي ده، او فیصله واورولی شوه. کوبل اله مو جوړ کړو هغه مو راوبلو، یا کوبل چاته مونږ فریاد وکړو، یا کو څوک مونږ خپل مشکل کشا یا حاجت روا وګڼو او هغه مو خپل فریاد رس یا غوث جوړ کړو، نو فتکون من المعذبین، ګنی ته به شی بیا د عذاب ورکول والونه. او زمون خلک سوایی کو هغوی د قبرونو پوجه کوي، نو څه خبره ده؟ کو خپله پوجه یا په نورو کوي، نو څه خبره ده؟ هغوی خو هسپتالونه جوړوي، یتیم خانې جوړوي، د نیکۍ کارونه کوي، کو شرک کوي، نو څه شو؟ نو دلته څه راغلي دي چې هغوی به د عذاب ورکول والو نه شي؟ نو بیا څه پاتې شول؟ دا عذاب دی د هغوی دپاره کنفرمډ، چې څوک په شرک مړ شو نو په عذاب کې لاړو. د هغې هېڅ معافي نشته، الله تعالی شرک نه بخي. د هغې نه علاوه چې هغه وغواړي نو بخلی شي. وانذر عشيرتك الاقربين، اے نبی خپل نزدې رشتہ داران وویروه، خبرداری کړه. د دې آیا نه پته لګی چې دا سوره د شروع د ورځې دی، ځکه چې اولنی درې کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرایویټ تبلیغ کړی وو، یعنی خپل نزدې خلکو لې پرایویټلی دعوه ورکړی وه. او چې کله دا آیا نازل شو نو دعوه بیا عام شوه، ښکاره دعوه شروع شوه. پل خاندان والو لی هم ورکړی و، دا غوی دعوتی کړی و، او چې کله هغوی ته اویل نو هغوی پاسیدل او لاړل. په دویم ځلی بیا خوراک لراو غختل، نو هغوی له شرم ورغی چې څنګه لاړ شوس، لیکن اوی نه منله. بیا یې د صفا په غربانې ټولو ته خطاب وکړو، د قبیلې خلک یې اویرو، او د دې سره ابو لهب له ډېره غصه ورغله او هغه داسي نازيبه خبري وکړي نو نبي كريم صلى الله عليه وسلم د خپل خاندان والو د پاره د خپل قبيله والو د پاره ودرېدو. د دې آیا نه موږ ته پته لګي چې موږ له دعوت د خپل خاندان والو نه شروع کول پکار دي، اول خپل ازواج او بچوله او وروسته نورو رشته دارانو له بیا دوستانو له. او نبي كريم صلى الله عليه وسلم له حکم ورکړی شوی و چې انذار وکړه، ځکه خو نبي كريم صلى الله عليه وسلم انذار وکړو، اے فاطمه زما لور خپل ځان د اور نه بچ کړه، زه د خپل الله سره ستا هیڅ په کار نشم راتلی، دا انذار وکنه. چې یا صباحا وویل، دا نارې ولګوله، نو دا انذار وکنه. د خلکو د ویرولو دپاره چې به کله یو فوج د حملې کولو دپاره راتلو، نو هغه وخت به خلکو یا صباحا یا صباحا وي، ځکه خو ټول جمع شول زر زر د دې اعلان نه پس. نو د کور والو نه ولی شروع وکړه، ځکه چې کله کور والا ستاسو سپورټ جوړ شي، ستاسو سره معاون شي، نو بیا ستاسو دپاره هم په دین باندې تلل آسان شي. چې کله د کور والو د طرف نه سپورټ نه وي، نو بنده روان خو وي لیکن ډېر رکاوټونه راځي. کو مضبوط وي خو روان وي، لیکن کو چرته کمزوري شي نو بالکل اغورځیږي. بیا وایي چې خاون او بچی مې پریشان دي او اوس زمانه نه کیږي، نو هغوی بیا واپس شي. لیکن کو کور والا د بنده سره وي، نو ټول کور والا به په یړ روان وي، بنده ته بیا ښه مضبوطه سهاره میلاو شي. دویمه خبره دا ده چې د انسان د ټولو نه اولنۍ ذمه داري د کور والو ده. دریمه دا چې په انسان اولنۍ حق د فیملی وي. چې انسان ته یو ښه شی میلاو شي، نو د هغوی زړه غواړي چې د ټولو نه مخکې دا موږ خپل کور والو له ورکړو. او د دې پیغام نه علاوه بهترین شی نور څه کیدی شي؟ د دې نه زیاته خیرخواهي د بنده نور څه کیدی شي چې د هغوی د همیشه ژوند بس شي؟ موږ د بچو د را روان ژوند څومره فکر کوو، او دا خو دنیاوي زندگی ده او ډیره عارضي ده، او اصل فیوچر خو زموږ آخرت دی چې نه ختمېدو والا دی. د هغې دپاره فکرمند کیدل اصل خیرخواهي ده. دا د هغوی حق دی په موږ باندې چې کوم بیسټ شی دی نو دا ورکړی هغوی له، او دا بیسټ دی ځکه چې دا مستقل دی نه ختمېدو والا دی. چې بنده جنت ته لاړ شي، چې اعلی مقام ورته میلاو شي، نو شروع د کور والو نه کول دي، ځکه خو په سوره تحریم کې راغلی دي چې قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځان او خپل کور والا د اور نه بچ کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې یا معشر القریش، ای د قریش قبیله والو، نو کور والو ته تبلیغ کوئ خپلو بچو ته، په خپل خاندان والو کې کم از کم پینزو خلق قرآن طرف ته راولئ، هغې له بلنه ورکړئ. الله تعالی تاسو له یو ښایسته شی درکړی دی چې د کوم څیز سره ستاسو ژوند بدل شوی دی، چې د هغوی هم هغه شان بدل شي، نو هغوی ته پیغام ضرور ورسوئ د خیرخواهۍ سره. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، ای نبی ته خپلې وزرې وغوړوه د چا دپاره؟ د هغه مؤمنانو دپاره چې ستا اتباع کوي، ستا پیروي کوي. دا داسې پاورفل آیا دی د صحابه په شان کې چې الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل چې ای نبی چې ته خپلې اوږې ښکته کړه. سوچ کوئ چې چرته د نبی شان او چرته د صحابه کرام رضی الله عنهم، که د هغوی مقام ډیر هم اوچت شي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام ته خو نه شي رسېدی. لیکن د الله تعالی د صحابه ایمان داسې خوښ دی چې خپل نبی ته یې وفرمایل چې ته خپلې اوږې ښکته کړه. چېرته تاسو چرګې ته کتلی دي چې هغه څنګه چرګوړي د خپلو وزرو د لاندې پټ کړي؟ د حفاظت دپاره، د نگهبانی دپاره، د نگهداش دپاره، د نزدې کېدو دپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هم دا حکم ورکړی شوی دی چې ته تبلیغ وکړې او هغوی مسلمانان شي، نو بیا به یې داسې نه پرېږدې، بلکې د هغوی توازو کوه، هغوی د ځان سره نږدې ساته، هغوی ته ګوره، د هغوی حفاظت کوه، هغوی مه پرېږده. ګوره کنه موږ خلک مسلمانان کړو او بیا پرېږدو، په مسجد کې ورله مبارکي ورکړو او بیا ترینه غیب شو، بیا څوک د هغوی پوښتنه هم نه کوي چې په څنګه حالت کې دي. لیکن د دې مسلمانانو د زړه د خوشحالۍ دپاره الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړو چې د دې سره نرمي کوه. په جنا حکه کې دا ټولې خبرې راځي، نو هغوی انکریج کوئ، د هغوی سره همدردي کوئ، د هغوی دپاره هر وخت اویلیبل شئ د خوش اخلاقۍ او نرمۍ سره. نو ستا توجه په دوی پکار ده، د دوی سره تعلق ساتئ، د محبت رویه ساتئ. څومره خوش قسمته دي صحابه کرام رضی الله عنهم، آینده هم چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې ځي، نو د هغوی دپاره خوش خبری ده. د مؤمنانو نه چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوي، هغه فالو کوي، د هغو په نقش قدم باندې ځي، نو دا څومره غټ آنر دی. د صحابه کرام رضی الله عنهم دپاره ډیره د شان خبره ده، او چې څوک د صحابه په شان کې ګستاخي وکړي، نو هغوی دې دا آیت وایي لږ. نو یو کار دا کول دي مونږ ته چې خپل کور والو ته پیغام رسول دي، او که رسوو مونږ هغوی ته، نو بیا هم دعوت ورکړئ او هغوی د قرآن سره کنیکټ کړئ چې د هغوی تعلق جوړ شي د قرآن سره. او ګورئ، په هغه زمانه کې ایمان راوړل ډیر غټ او ګران کار وو. د ایمان د راوړو مطلب دا وو چې د ټولې دنیا سره مخالفتونه جوړول، د سزاګانو او آزمایشونو د پاره تیارېدل، د سختۍ د برداشت کولو د پاره، د دې خلکو د پاره د مرستې ضرورت وو هغوی ته. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کرم نوازۍ سره به د هغوی حوصلې زیاتېدې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفقت په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی سره وو هر وخت، هغوی له به یې حوصله ورکوله، د خیر تلقین به یې ورته کوو. او موږ نه هم په کار دي چې خلکو ته پیغام ورسوو، نو چې د هغې نه پس د هغې سره تعلق ساتو. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، یعنی چې کله تاسو رشته دارانو له پیغام ورکوئ، کچرې هغوی ستاسو نافرمانی وکړي لکه څنګه چې ابو لهب کړی وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، نو زه بری زیما یم د هغې نه چې تاسو عمل کوئ. بیا ستاسو عمل ستاسو سره دی. ګورئ، د قیامت په ورځ به څوک د چا بوج نه اوچتوي، موږ به د خپل عمل په خپله جواب ورکول وي، څوک به د چا سزا نه تېروي. وتوکل علی العزیز الرحیم، او څومره غټه خبره ده زموږ دپاره چې څوک ایمان راوړي، نو ایمان والله به څه کوي؟ په الله به بروسه کوي. او د چا چې په الله یقین وي، نو هغه خو به ویریږي، او تبلیغ کول والا هم ویریږي. هغه وایي چې که زه چاته ووایم، نو ټول به زما الټه شي. حق خبره کول په داسې معاشره کې چې هلته ډیر مشکلات وي، د جهالت، د کفر او د شرک تیاری وي. او که تاسو په مسلمانانو کې لاړ شئ او وګورئ، کافرانو ته تبلیغ کول خو لا لویه خبره ده، که په مسلمان معاشره کې تاسو چاته ووایئ چې دا کار مه کوئ، دا شرک دی، دا بدعت دی، نو بیا ګورئ چې ستاسو سره څنګه معامله کوي. او دا هغه کس کولی شي چې د چا په الله باندې توکل وي. او که څوک ستاسو نافرمانی کوي، نو د هغې پروا مه کوئ، هغوی ته ووایئ چې زه بری زیما یم، او تاسو په الله باندې یقین کوئ، توکل کوئ. الله تعالی عزیز الرحیم دی. هغه معاشره داسې وه، هغه وخت داسې وه، په کوم حالاتو کې چې دا صورت نازلیږي، نو څومره ګرانه وه. یعنی اوس تاسو ډایرکټ د هغوی په عقیده باندې نقطه چینی کوئ، ځکه چې مکه یو مذهبي مرکز وو، کعبۃ الله وه هلته. نن هم موږ په خپل دین کې دې ډایرکشن ته ګورو، کعبه ده، زموږ مرکز دی. نو په هغه ورځو کې به هم هغوی هغه ځایونه ته کتل. اوس په هغه ځای کې د هغوی عقیدې ته غلطه ویل کیږي چې ستاسو عقیده غلطه ده. نو د دې مطلب دی چې تاسو د هغوی بنیاد اوړقوو، په دې باندې د هغوی ترقی وه، په دې د هغوی تجارت وو. ټول خلک راځي دلته حج کولو له، عبادات کولو له. دا کعبه هغوی لویه ګڼي، او د دې ډیر غټ تعظیم دی. او تاسو هغوی ته وایئ چې ټول بوتان لري کړئ او یو الله ومنئ، نو دا آسان کار نه وو. خو هغوی ستاسو دعوت رد کړي، یعنی اوی نه مني، نو تاسو ورته وایئ چې زه بری زیما یم او په الله باندې توکل وکړئ. بس که څوک نه مني، نه دی مني، بیا ستاسو وکیل الله دی، د الله په بروسه باندې چلیږئ. الذي يراك حين تقوم، ها
هغه تا ته ګوري چې کله ته ودرېږې چې کله ته د تبلیغ دپاره ودرېږې یا د منځ دپاره ودرېږې نو الله تعالی تا ته ګوري تا واچ کوي. د شپې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودرېدو د هغوی خبرو به هغه تنګوو او د هغوی مخالفتونه برداشت کول ډېر ګران کار و او د شپې به یې د هغوی دپاره دعاګانې کولې. وتقلبك في الساجدين او چې کله خلک سجده کوي نو ته هم د هغوی سره سجده کوي، تاسو د هغوی سره یې په جومات کې منځونه کوئ نو الله تعالی هغې ته هم ګوري. د دې خبرې سره بنده ته څومره تسلی میلاو شي چې کله بنده په غمونو کې وي او هغو ته دا پته ولګي چې زما رب ما ته ګوري، زه د هغو په نظر کې یم په دې وخت کې، په ما باندې چې څه تیریږي نو هغو ته ټوله پته ده. خلکو ما له څنګه څنګه نومونه یې ښودي دي، څنګه زما مخالفتونه کوي، څنګه ما تنګوي، په ما باندې څه تیریږي، نو هغه ما ته هر وخت ګوري. زه په دې وخت هم د هغو په نظرونو کې یم چې زه خلکو ته تبلیغ کوم او خلک مخالفت کوي زما او په ما پورې خاندي، نو هغه وخت هم الله تعالی ګوري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره ډیره غټه تسلی ده په دې آیتونو کې او د هر هغه بنده د پاره چې د الله تعالی د خاطر ودرېږي، د الله تعالی د پاره مخالفتونه برداشت کوي. خلک چې تا ته هر څه وایي نو الله تعالی د هغوی خبرې هم اوري او تا ته هم ګوري. ستا اوخ کې داغونه پټي نه دي، ستا سلګۍ داغونه پټي نه دي، هغو ته ټوله پته ده چې ستاسو په زړه باندې څه تیریږي. نو دا چرته هم مه وایئ چې هغو ته څه پته ده چې په ما باندې څه تیریږي، هغو ته ټوله پته ده، هغه خو ډایرکټ ګوري. کو بل څوک ګوري او کنه، کله کله بنده د خولې نه چا ته ویلی هم نشي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه به هم سوری سوری کېدو، داسې نه وه چې په هغو باندې اثر نه کېدو، نه غمګینه کېدو. فلعلک باخع نفسک، ای نبی چېرته ته خپل ځان هلاک نه کړې. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېر غټ تکلیف تیرېدو چې دی ولی نه مني، دی ولی مخالفتونه کوي، دا حق دی او دی ولی نه قبلوي. او الله تعالی ته د دې هر څه ډېر خپته وه چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تیرېدل، نو چرته داسې سوچ مه کوئ چې الله ته پته نشته، هغو ته پته ده او ستاسو د هر غم پته ده ورته چې په چا څه غم دی او د څه څه نه تیریږي، هغو ته ټوله پته ده. او بیا ایک دم بنده له سکون راشي چې هغو ته پته ولګېده، نو بیا زه نور څه غواړم او نه بیا بلخوا د تلو ضرورت شته. انه هو السميع العليم، بشک هغه اوري هم او هغه ته ډیره خپته ده، علم ورته هم دی چې ستاسو زړه څه غواړي دا غونه، نو هغه ته ټوله پته ده. نور هیڅوک هم د زړه په حال نه دی خبر او نه اوري سوای د الله نه، هغه اوري. بعضی وخت بنده د خپل زړه حال هیڅ چا ته هم نشي بیانولی، ځکه چې جبه د بنده ملګرتیا نه کوي. بنده وایي چې پوهیږم نه چې زه ورته دا خبره څنګه وکړم، ځکه چې زما سره الفاظ نشته، زه پوهیږم نه. واقعي هغه بل بنده پوهیږي نه، او تاسو ورته د زړه حال ویلی هم نشئ چې څه تیریږي، لیکن الله تعالی ډېر ښه پوهیږي او هغه اوري هم او پوهیږي هم، نو هغه د زړه په بیدونو هم پوهیږي. هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین، آیا زه وایم تاسو ته تا چې په چا باندې شیطانان نازلیږي؟ تاسو وایئ چې په دې نبی باندې شیطانان نازلیږي، زه تاسو ته تا اونه وایم چې دوی په چا باندې نازلیږي. تنزل علی کل افاک اثیم، هغوی نازلیږي په هر هغه کس چې هغه ډېر دروغجن وي او ډېر ګناهګار وي، په کاهنانو او نجومیانو باندې، په جادوګرانو باندې، په دوی باندې شیطانان نازلیږي، په هغوی پسې راځي او سیزونه ورته ښیي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به د کوم ځای نه هغوی کلام ښیي، د هغوی څه مجال دی او ولې هغوی د دې لایق دي، نو ولې د هغوی دا کارونه دي؟ هغوی خو چا ته د آخرت خبرې نه کوي او نه د جهنم نه خلک ویروي، هغوی خو په ګناهګارو پسې ځي، خپلو ملګرو له ځي او هغوی ته خبرې ښیي. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، هغوی اچوي په غوږونو کې خبري یا داسې خبري چې ایسته بیسته خبري وي، اورېدلې خبري، نو هغوی په غوږونو کې څنګه خبري اچوي؟ یعنی شیطانان آسمانونو طرف ته لاړ شي او د اورېدو کوشش کوي. د غیبو خبري چې وي، کو په هغې کې چرته یوه نیمه خبره په غوږ کې لاړه شي، نو هلته غوږ دي او بیا پکې دروغ رښتیا میلاو کړي او بیا لاړ شي کاهنانو له بیا دا کاهنان او نجومیان مخکې خلکو ته رسوي او دویمه دا چې اورېدلې خبرې دلته لږ سواوري هلته لږ سواوري او بیا کاهنانو طرف ته راځي او هغوی ته ووایي څوک دا شیطانان هسې د خولې اورېدلې خبرې چې په هغې کې دروغ شامل وي. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ځینې خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د کاهنانو په باره کې تپوس وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغوی په سو خبره اعتبار نشته. یو صاحب وویل چې یا رسول الله بعضې وخت داسې خبرې وکړي چې هغه صحیح هم ثابتې شي، لکه هغه مونږ خلک چې وایو چې فلانی په ټي وي راغلی وو او هغو ویلي وو چې فلانی ټیم به ګټي، فلانی وی چې ستا د قسمت ستوری په گردش کې دی، داسې به کیږي او بیا هم هغه شان وشول، فلانی راته ویلي وو چې سفر مه کوه، په سفر کې دې نقصان دی، نو ګوره داسې وشول. نو تاسو د هغې تصدیق کوئ، بعضې وخت د هغوی خبرې رښتیا شي او په دې کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا رښتیا خبره ده. هغه یعنی شیطان چې د فرشتو نه واوري هغه صحیح وي، هغه خبره یاد ساتي، بیا هغه راشي او هغه خبره د نجومی په غوږ کې واچوي، لکه څنګه چې چرګ کرک کرک کوي نو دغه شانې هغه د نجومی په غوږ کې واچوي او هغه بیا په دې کې سل دروغ میلاو کړي. هغه سل دروغ بنده ته نه وي یاد او چې یوه خبره رښتیا شي نو د هغې خبره کوي. نو شیطانان په دې کاهنانو او نجومیانو پسې راځي، دا فالیان چې وي د هغوی په قبضه کې وي، جنات دا نجومیان یا عاملان چې وي، دا چې وایي چې په څلیرویشتو ګنټو کې به محبوب ستاسو په قدمونو کې راشي. څوک چې جادو کوي نو د هغوی سره جنات وي، پیریان وي، نو جنات هغوی له زی راځي، هغوی ته الټه سیده کارونه ښیي او د هغوی په وینا باندې کارونه کوي. دا نجومیان په خپله دروغجن وي او ګناهګار وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د دې خبرو نه ډیر لری دی. والشعراء یتبعهم الغاوون، او د شاعرانو اتباع گمراه خلق کوي، ځکه چې شاعران هم گمراوي. زیات شاعران د ځمکې او اسمان قلابې میلاوهي، په عشق کې داسې شاعري وکړي چې زه به د چا دپاره خپل ځان قربان کړم، او داسې هیڅ محبت نه وي د هغوی. کله په خپل فخر او غرور شاعري کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه د شاعرۍ زمانه وه، لکه نن سبا چې سوشل میډیا والا زمانه ده. په ټي وي، انټرنیټ باندې، یوټیوب باندې بعضی وخت بنده داسې اوچت کړي د دروغو، حالانکه هغه بنده د هیڅ کار هم نه وي. سلیبریټیز جوړ کړي، لکه اکټرز او اکټریسز چې وي، ټول د دروغو وي. پرسته وګورئ، دغه شان اینکرز دي خبرونو والا، د خلکو ذهنونه بدل کړي، چې کوم خوا غواړي هغه طرف ته د خلکو ذهنونه مایل کوي. که د چا د پاره فیور کوي نو هغه اوچت کړي، چې څوک غورځول غواړي نو راوی غورځوي. دغه شان به په هغه ورځو کې شاعرانو دا کارونه کول، او د هرې قبیلې به یو شاعر و، خپله قبیله به یې اوچتوله، هغه به یې ستایله. نو دا بې مقصده خلک وي، بزګار خلک وي، د دوی د ژوند څه مقصد نه وي، په محفل کې ناست وي او واه واه کوي، نه د هغوی په شعرونو کې داسې څه خبره وي. بې مقصده خلک وي، د ژوند د صحیح استعمال څه طریقې نه وي، څه رښتینی او ښه خبره پکې نه وي. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، تاسو ګورئ نه، هغوی خو په هر وادی کې سرګردانه ګرځي، ځکه چې لغ خبرې کوي، کله د دې ځای، کله د هغه ځای، کله د بلبل، کله د محبوب د حسن، کله د هغې د زلفو خبرې کوي، کله د هغې د سوراحۍ په شان د مرۍ خبرې، ټولې بیکاره خبرې وي. نو د الله تعالی قرآن خو د دې نه ډېر پاک دی. تاسو وایئ چې دا شیطانانو راوړی دی، تاسو وایئ چې دی شاعر دی، ځکه چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو الزام دا هم لګولی وو چې شاعري کوي، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چرته یو نیم شعر وي نو هغه به هم مخکې وروسته وي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایلی وو یو ځل چې زما یقین دی چې تاسو د الله تعالی نبی یئ، ځکه چې تاسو شاعري نه شئ کولی او نه یې چرته شاعري کړې وه. او زما د خبرې مطلب دا نه دی چې ټول شعرونه بد شی دی، شعر ویل نه دي پکار او ټول شاعران صحیح نه دي، ځکه چې مخکې اکسپشن را روان دی. وأنهم يقولون ما لا يفعلون
أو بشك هغوي واي هغا چه هغوي نكوي
كلا دا بهادره خبري كوي كلا سو كلا سو لیکن دا غين پس كول سنوي هسي خيالات وي طول دا شعر مطلب هم دغوي خالي خبري لغ خبري خلق كوي دا شعر پا صورت كي او پا خيالونو كي مخ كي مخ كي زي او هغا كوي نا كو پا سخاوت باني شاعري وكري چه سخاوت دير خشي ده نو پا خبلا نكوي كو پا بهادره باني خبر وكري نو چرته توری په لاس کې نوی اخستی نو تقریرونه او مشاعره داسې زبردستی کوي چې خلک واوا کوي لیکن هغه کار کوي نه
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
سوای دا غوینه چې ایمان راوړي او صالح عمل وکړي چې کوم ښه شاعران وي نو مخکې دا غوی څلور ښه خصلتونه ښودلي دي په چا کې چې دا خصلتونه وي نو دی په هغه بیکاره او وزګاره شاعرانو کې نه دي شامل څوک چې د غرونو په لمنو کې سرګردانه ګرځي او هیڅ هم نه کوي په خبرو کې د ځمکې او آسمان قلابې ملاوهي لیکن په عمل کې هیڅ هم نه وي نو دی په هغوی کې نه دي شامل ځکه چې دی ایمان هم راوړي او صالح عملونه هم کوي او چې کله دا آیت نازل شوی و نو حضرت حسن بن ثابت چې و نو هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاعر و نبی کریم صلی الله علیه وسلم باغو ته وی چې تو خلکو له جواب ورکړه کفارو له ځکه چې په هغه ورځو کې به د هرې قبیلې خپل شاعر و او چې د چا سره به غټ شاعر و نو هغوی به خپل کس داسې اوچت کړو او نور خلک به یې را وغورځوو چې چا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف شعر وی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حضرت حسان رضی الله عنه ته وی چې تو دی له جواب ورکړه او روح الامین بستا تایید وکړي چې جبرائیل علیه السلام بستا مددگار وي نو حسان بن ثابت عبدالله بن رواحه او کعب بن مالک درې واړه شاعران وو نو دا شاعران نبی کریم صلی الله علیه وسلم له په جړا باندې راغلل چې دا آیت نازل شو چې اوس موږ څه وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې آخري حصه هم وایه یعنی ستاسو شاعري داسې نه ده لکه څنګه چې د نورو خلکو وي چې چا ایمان راوړی وي او صالح عمل کوي لکه تاسو چې یې چې څوک داسې شعرونه ووایي چې په هغې کې د الله یا د رسول محبت وي یا لکه څنګه چې ام بابت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حلیا مبارک بیان کړي وه نو په شعرونو کې کړي وه او تر نن ورځې پورې هغه شعرونه موجود دي دا سینات چې پاغې کې غلو نشته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شانی دومره نه دی اوچت کړی چې هغې د بشر نه بل څه جوړ کړی دی چې د الله مقامی ورله نه وي ورکړی شرک پکې نه وي نو په داسې نعت ویلو کې هیڅ حرج نشته لیکن شعر داسې په کار دی چې د هغې سره د بنده حوصله زیاته شي همت پکې پیدا شي جوش او ولوله پکې راشي چې د خلکو په زړونو کې د الله او رسول محبت راشي نو په داسې شعرونو ویلو کې هیڅ مسله نشته شاعري او داسې کلام وي چې د بنده په زړه کې جذبات راوچت کړي په بنده کې جوش راولي جنګي ترانې چې وي نو د هغې سره په خلکو کې داسې جوش راشي چې ودرېږي نو شعر بد شی نه دی خو اصل شی دی د هغې استعمال چې بنده یې د څه دپاره استعمالوي مثال یې د سیلفون دی د دې صحیح استعمال هم شته د دې سره تاسو قرآن هم اورېدی شئ نو دغه شان شعر هم دی چې د دې سره بنده اجر هم ګټلی شي او د هغې سره خلک وخت هم ضایع کولی شي نو هغوی ایمان راوړي صالح عمل کوي او وذکروا الله کثیرا او د الله تعالی زیات ذکر کوي کوچری شعر او شاعری او یا غانه هغه د الله د ذکر نه غافلوي کنه نو بیا هغه صحیح شی نه دی ځینې شاعران داسې شاعری کوي چې ټوله ټوله ورځ په هغې کې ضایع کوي مقابله کوي او د هغې دپاره مشاعرې منعقد کیږي په هغې کې د بنده منځونه هم قضا شي الله او رسول ورته هم نه وي یاد او چې څوک د الله تعالی ذکر کول والوي ډیر زیات وانتصروا من بعد ما ظلموا او هغوی بدلا خستی وه پس د هغې نه چې په هغوی باندې ظلم شوی و او چې کله به کافرانو شاعرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف څه ویل نو دوی به د هغوی نه بدله اخیسته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ای حسان ستا ستا شعرونه چې دي نو دا د تورو نه هم زیات دي، داسې په هغوی باندې لګي او هغوی زخمی کوي او هغوی بدله اخلي، پس د هغې نه چې په هغوی باندې ظلم وشي، په مسلمانانو ظلمونه کوي او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې ناجایزې خبرې کوي چې هغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم و هم نه، نو دا ظلم دی. نو د هغوی په جواب کې شاعري کوي او د هغې نه بدله اخلي. وسيعلم الذين ظلموا، او ډیر زر به پوه شي هغه خلک چا چې ظلم کړی و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خبرې کوي یا د مسلمانانو خلاف شاعري کوي، د دروغو خبرې کوي، پراپیګنډه کوي، نو ډیر زر به هغوی ته پته ولګي. ای منقلب ینقلبون، کوم انجام دی چې هغې طرف ته به هغوی واپس کیږي، څوک دي چې هغوی به وګټي او څوک دي چې هغوی به وبایلي، چې په آخر کې به ګټه چا ته میلاویږي، چې دا دین به غالب راځي او که د هغوی دین به غالب راځي، ډیره زر به پته ولګي. نو په دې کې ډیره غټه تسلی ده د مسلمانانو دپاره چې ډیر زر به هغه وخت راشي چې دا ټولې مسلې به ختم شي او ټول غمونه به ختم شي، د هغوی د انجام به پته ولګي او تاسو به الله تعالی غلبه درکوي. په دې کې خوشخبری هم ده او تسلی هم ده. او ویلی شو چې سیعلمو، یعنی ډیر زر هغه وخت راتلو والی دی. او بیا راغلی هم وغه چې کله دا آیتونه نازل شول نو اتلس کاله پس کوم ځای ته مسلمانان ورسېدل، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاتح راغی، نو دا ډیر ښکلی صورت دی چې په دې کې الله تعالی تسلی هم ورکړی د مسلمانانو له، او د هغوی د غلبې خوشخبری هم ورکړی ده. او دا هم فرمایلی دي چې د مخالفتونو په طوفان کې د یو انسان رویه څنګه پکار ده، هغه طرف ته تلل نه دي پکار چې کوم طرف ته ټوله دنیا وزي، چې کوم طرف ته قومونه روان وو، نو د هغه وخت مسلمانان پیغمبران به په هغه لاره باندې نه تلل، بلکې د هغې مقابله به یې کوله چې څومره د هغوی طاقت و، نو هغه هم ری وکړه. شعیب علیه السلام د جنگ دپاره ونه درېدو، د هغو طاقت نه و. او چې کوم بنده یو ګناه سپورټ کوي نو بیا بنده په هغې کې شامل شي، د غلط بنده په هان کې حامله وهل، هغه اکنالج کول، دا ټول د ګناه کارونه دي. دغه شان هر وخت په شعر او شاعرۍ کې وخت ضایع کول دا صحیح کار نه دی. او نن کو شاعري نشته، نو سوشل میډیا ده. که چېرې تاسو ایمان والی یې، صالح عمل کول والی یې، او چې د الله د ذکر نه تاسو غافل نه یې، او تاسو هغوی له جواب ورکوئ، نو په دې طریقې سره په سوشل میډیا باندې کیناستل په دې کې هیڅ نقصان نشته. تاسو د خپل دین دفاع کوئ، د الله او د رسول خبره خلکو ته رسوئ، او چې تر څو پورې تاسو د الله ذکر کوئ، نیک عمل کوئ، چې تاسو د دې دین د خورولو لپاره کوششونه کوئ، نو دا هم د تبلیغ یو طریقه ده. لکه نن سبا ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، څومره ډیر سوزونه دي، نو په دې طریقه باندې تاسو د خپل دین نشر او اشاعت کولی شئ. الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې دې صورت نه بهترین سبق اخیستو والا جوړ شو. الله تعالی دې دا زموږ په عمل کې راولي، او الله تعالی دې دا زموږ په حق کې حجت جوړ کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة عوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على